ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستو هلو ځلو هر کله کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکاران د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي څو څارنه وکړي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع وه، خو په تیرو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسې خپرې شو چې ګوندې افغان پلاوي د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څنګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبر شو دا ریپورټونه جالي او بي بنسټه بللې، ویل دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله پورې په هیڅ مجلس کې له پاکستاني چارواکو سره نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزني کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز کې او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایت شوراګانو د غړو له قوله وایي چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو مرکزونو په وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. د کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه، له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځوله ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبانو نه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کینی.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښور تر تورخمه په پخو لاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټر کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ترامپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ترامپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ترامپ دا لیدنه په واشنګټن کې وختله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په درېیم ځای احتمالاً په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د ترامپ خاص سلاکار ګاریت مارکس پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ترامپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون په چین 1500 دا وبخی دا اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 23 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټونکی وي، خو نظر بوختنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګوند 14 کلنې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او له دې سره 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلند سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. دا کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 26 نیټه له ایسلند نه وګټي. پرون همداراس یوه بله لوبه کې فرانسې پیرو ته د 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او ډنمارک او استرالیا ترمنځ لوبه د 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. بابوري شي ناتو او متحدانو یې د سولې لپاره د افغان حکومت له وروستیو هڅو خپل ملاتړ اعلان کړی. همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر هم د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوعاتو خبرې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینت وایي چې ځوانانو ته یې د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. که وخت نور رپورټونه هم لرو، ویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. دا ازادي راډیو ده. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هېواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې راسي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لمړی اوربند چې ولسمشر اشرف غنی په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکي بولی او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریزه لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅونکو مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 14 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او لوسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربان په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سوله له افغانستان د وټلو لاره نه بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوښي چې د خبرو پر میز ډیر څه تر لاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډیر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یو ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. خغلی اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز هم خبرې کړې چې روانه ونې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه او ویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمينه په خپل خاوره کې چمتو کړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته د اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي. نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمر غټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو. د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په 16 او 18 د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لارې وربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسي حرکتونو غوښتنو او سالم وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي که نه د جګړې عوامل به وبلل شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت وای د بهرنی ځواکونو د وټلو پاړه چې کوم دریز وسلوالو طالبانو غوړه کړی ولسته په هیڅ ډول د قنات وړنه ده. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل طالبان د لومړی اوربان او بیا ورسته دي د سولې او د بهرنی ځواکونو د وټلو خبرې پیل کړي.
کوم غوړو چې اشغال پای ته ورسیږي یوازنی لارې اوربان دی او سولې کول دي. کچيري طالبان غوړي چې بهرنیان لمنځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، او د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی دا معنا لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابر وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخ ته ولاړ سي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. خغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یو وخت دی باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وای چې د سولې پاړه د دوی دریز لاله مخ کې روخانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ول تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وای طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالم وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسیږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې لپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوی د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې طالبان جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل نو دغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ RFERL.org.
او سم راځو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه سوي سفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د افغان حکومت لوري په طالبانو د اوربان تر لسرزینی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیز ورسپانو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د افغان حکومت منتخبین استدلال کوي چې دغه اوربان طالبانو ته برلاسه ورکړی دی. ورسپانې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حمله پلان او په خارونو کې ځای پیدا کړي. ورسپانې د طالبانو په سنگرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویورک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبه پر ورځ شوی لک تر لګه دیرش افغان پوځیان وژل شوی دي. ورسپانې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندوز په دشتیارچي کې د دوشنبه پر ورځ ناوخته هم طالبانو اته افغان سرتیري او دوه سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورسپانې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخي اوربند په پام کې نیولای وو. ولسمشر اشرف غنی د اوربند غزول ترڅنګ د همو ویل چې باید پوزیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال ستریت جرنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند موډیل غزول ورسته په بادغیس ولایت کې د لزګون افغان پوجان وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید وو. ورسپانه لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایزو قمندانانو د اوربند دوام نه خې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبه په ورځ چې د اختر دریم او د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
جاپانی یا بینجو د کندهار د محلي موسیقي هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالي سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بنډار نشته چې د موسیقي د اله دې پکې ونه غږول شي. صادق رښتینی په یو رپورټ کې د جاپانی یا بینجو د جوړونکو مینوالو سره خبرې کړې دي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنې اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندري خوښوي.
Thank you.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د جرمنی صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته پرون په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. جزئیات یې احمد تکل دروري.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې یې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik to gandayo de program pa masala ki mugdir mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pa de to gad Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalat pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara wurtaw mundal shi
müssen sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمنی صدر اعظم د سوریې او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریک وبل او همدارنګه زیاتونه وکړه چې ایران نه یوازې د سوریې په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرایل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرایل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمنی صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیس پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارنګه وایي چې اټومي پروګرام یې سولېز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدیق کی د دې ډیر حرکت کوو نو موږ غواړو پر طالبانو ورونه باندې راخو چې تاسو دې میاشتې وخت ورکړئ چې دا وربند تمدیق شي ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ژغه کړی دي چې هر څوک په ټول کارواج د یلمنه ته ورته نقل سوي دي ورغلي دي کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې دی هغه یو میاش د وربند تمدیق بیا ځکه جيري جيري ولس بشاته ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا ریزی او زما فکر طالبان به منځنی شي نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چې ورونو دغه وربان ته چې دوی میاش وغځوي ځکه چې راچر په غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولاس یو میاش نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټول غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي نو موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساس توپ کوي دغه سوله حکومتي رای وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخابات لپاره خپل استاد وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکو سوالاس خدا ملت بستاسي او کله بایلونکو سوالاس نو بکلا کښنی او سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوسته وي او زموږ په خبرونو کې به خبره شي. اوس هم وخت خبرونو را ورسېدی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ده. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رسنیو څنګه وروسته لاغې په دې اړه خبر پاڼه خبره کړه چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه اوازې خپرې شوې. افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ د هیواد په څلور ولایتونو کې 13 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر کې له درې ورځنی اوربند وروسته خپل حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکوي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځيږي. د کاروان د چهارشنبه پورې چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ ول په خبر څخه د کابل پر لور حرکت کړو، پرون جلال آباد ته ورسیدو. هلته یې لوالي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. او د ترکیه اپوزیسیون ګوندونو د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 23 د ولسمشر او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار سارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون ویل چې 1509 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي سارونکي به د رای ورکولو 130,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه لاندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 واکمني پای ته ورسوي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 پیلېږي او د ماخام تر 2 په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موین سره په یو ګډه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې انساني قاچاقبرانو په خبرو غلط نشي او د غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. په ورته وخت کې یو تن ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا تیرستل شوی و او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی له ځوانانو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني لارو دی له هیواده بهر سفر نه کوي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه پر ورځ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو له لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي دي.
زمون زنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرنا ولنټیر ډول باندې په کلو بندو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارونه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړنی فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې تر څنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته، په دې اړه خلکو ته اما پوهاوی ورکوي.
خاغلی سادات له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو موینیت ته مراجعه وکړي تر څو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو موین همدار د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریسته او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیه ته تللی و. نوموړي چې د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
قاچاقبر وویل چې تاسو ترکیه ته لاړ شئ او ترکیه کې به کاروبار وکړئ او میاشت به
پنځه ډالر اخلي ایران کې ظلم کول او بعد لاغین چې پیسې مرګ له خوشکلو ترکیه کې بندیان شو او ترکیه ته چې ورسلو کار خو نه وو چې موږ برسلاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکی به کوردی به خرڅ کړو ډېر مشکلاتونه دی
یونس وای نور نه غواړي چې له هواد اوږي او له نور ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک اتیر وطن ونه کړی په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي ترڅو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازړه خنه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی نوموړی په پیل کې وایي
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده هغه ده چې د خپل د اولاد د تربیې او د هغې د سواد پاک لکه کوخخ وکي او هغه ته هغه زمينه مساعده کی چې هغه کې ماشوم شي کولای پرمختګ وکړي د ماشوم د خو بدونه با خبره اوسي او خپل ماشوم ته هغه څور زده کړي چې دای فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي زما کور کې پیشرفت راځي زما کور کې هوساینه راځي
سره دې چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیر بیا د ماشومانو پر وړاندې ډېر زیاتې دندې لري خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کېږي چې ځینې پلارونه خپلې دندې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ نه بیایي تاسو علت څه ګڼئ آیا ناپوهي ده بې پروايي ده که څه خبر ده
ګورئ موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو او دا شرایط که تاسو وغواړئ ونه غواړئ په ټولو باندې تاثیر کوي زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې د خپل اولاد سره مینه ونه لري او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېر افکارو باندې په ډېرو رضانو باندې منفي اغېزې شوي دي پلار بار کار کوي دغه ورځ کوم موس چې د غلاس نه راوړي کم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلې کور ته ستړی ستومانه راځي په کور کې نور ماشوم مریض خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړهونه کې گیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار هغه سختي د بار نه دننه باید را نه وړم که ځان سره راوړم د خپل فامیل ته انتقال نه کوم خو دا شاند کیږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان سره خبره کوي خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزور اقتصاد لري یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کېدلی سي خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره له دې چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تند چلند ونیسي هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو هغه له ماشومانو څخه ونه باسو په دې هکله باید څه وسي
فخر د دې لامل نه شي کېدی چې مونږه بد برخورد ولرو شاعر ده هغه وایي چې زما د پلار په سرخان پالکو پنیر و او وچه ډوډۍ و خو د محبت او صمیمیت فضا و سمه ده
بله
نو هغه د خپل د ژوند قصه کوي چې مونږ ډیر څه نه لرل خو څه چې و په مینه و نو دا نه شي کېده چې اقتصاد ما خراب ده ژوند زما خراب ده زه به خپل ماشوم وټکوم هغې ته بدرد ویم یا هغې ته توجه ونه کړم ولې در راوړی ده مسئولیت تستا نن هغه یادی چې سبا څه وکړي نن هغه ګوري چې ته څه وې نن هغه ګوري چې ته کومه کنځله کې تا هغه ته بد رد سبا ما هغه کار هغه کوي موږ نشو کولی چې وژاړو ماڼۍ آبادې کړو وژاړو څه چې مړي دي هغه به سره دغه کړو په هغې نه کیږي باید حوصله د کار بخصوص ماشوم سره ماشوم خدا حق ده که تو ورته نشي کولی چې موټر واخلې ته که نشي کولی هغې ته بار ته وسې برګر ورته واخلې حداقل که ته هغه ځان سره وباسې بار په چمن کې چې اما ملکیت دی قدم وهي اما هغه ماشوم دپاره هر څه دی اما هغه ستا وخت ورکول
بلې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي لامل یې چې هر څه وي دا کومې بدې پایلې درلودلی سي
یو ځوان را پاتېږي خپل میرمن سره بد چلند کوي یا خو ډب ته مخه راړی یا خپل مور پلار سره، هغه دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کم انعکاس ستا د کارونو چې و هغه به ته ګوري. نو دې دپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار رواني کور ته چې راغلې 15 دقیقې شی کولې ته هغې ته تا مکتب کې نن څه وویله او هغې ته توجه ورکړه، موبایل دا خواته کېده، تلویزیون هغه خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلاً یو زوی لرم چې 4 کلن دی. زه چې کله راځم کور ته او کله چې کور نه ځم هم هغې سره خدای پاماني کوم او مور سره چې هغه ګوري، بته چې راځم هم کار نه سلام هم دی ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دې ته سلام اچوم، هم دې نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه وو، خو تر څو هغه وګوري به هغې خپل مخولاس ینځم، بیا راځم دې سره کینم ما چې خط څه وکړو ما سره لوبې وکړه ما پسې منډې ووه یا ما بار ته ویسه، هغه فرصت ورته زه ورکوم. خو کله چې زه ګورم چې یو غلط کار کوي زه اول د هغې لامل لټوم چې دا غلط کار ولې دا کوي، صحیح دی که نه؟ که هغه فرض مثال تشناب ته نور نه ځي خپل په جامو کې تشناب کوي، زه باید د دې لامل باندې پوه شم چې دا ولې دا کار کوي. هغې څه وخت ورکوي د ټولو ډېرو هر څه توفونه ستاسو وخت هغې ته ډېر قیمتي دی.
تاسو خپله چې په دې ټولنه کې اوسېږئ د ماشومانو ژوند مو په څه رقم حالت کې لیدلی؟ په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار لخوا څه ډول چلند کېږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کېږي، په څه رقم هغوی ځورل کېږي، بیا هم همدا وایم چې که موږ چېرته بار یو ماشوم ګورو د 10 روپۍ ورکول نه ښه ده چې ستا سره موټر کې چې یو کیک تا سره یې یو بل څه هغې ته ورکوي، هغې ته په ډېر مینه ووایي چې نه لرم په قارېږه په ما کنځل ورته مه کوه، زه فکر کوم چې دغه ځینه شروع وکړه.
له رواني لحاظه دغه ډول چلند په ماشوم باندې څومره بدې اغېزې کوي، څومره روحان ځپي؟
زه وایم خپله تجربه، که چېرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینه هغه ضرورت چې هغې درلودو زمانه ما هغې ته نه چمتو کړي، ما د هغې برخورد لیدلی چې یا کتابچه اخواته چې یا قلم اخواته چې یا ستا موبایل کش کوي اخوا، دا تا ته ښکوي چې ماشوم خوشحاله نه دی، ذهني لحاظه د فشار لاندې دی. بیا هم دا یوه خبره ټول ته تکراروم چې وخت ورکوي، واقعا وخت ورکوي، 100% وخت ورکوي، 10 دقیقې ورکوي خو 100% ورکوي، تاسو وګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو که چیرې خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند څه رقم و؟
زما پلار خون کې پاتې شوی دی، دغه یو شی چې زه همیشه د خپل پلار د ژوند نه مې یاد کړی دی چې سوار ډېر مهم دی. زما پلار همیشه وایي چې زر زر سخت خوشحاله کېږم چې اتاق ته راشم تاسو سره کتاب وي، او خپل وخت تفریح وکړئ، تلویزیون هم وګورئ، موبایل هم ډېر وګورئ، اما په دې زه خوشحاله کېږم شخصا چې ستاسو لاس کتاب وګورم، په دې ډېر خوشحاله کېږم. نن چې زه په کوم ځای کې یم دماغ برکت دی، دماغ
هېڅکله تون چلند نه ده سوای
نه، زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم عنعنوي ټولنه کې غټ شوی و، صحیح دی،
خو په تاسو خو تاثیر نه ده کړی بد چلند دی.
په ما یې تاثیر شاید یو ډېر حده پورې کړی، خو زما تحصیل به ته د دې زمینه شوې ده چې ما اولاد پیدا کړو، زه لاړم ما وویل چې زه باید څه وکړم، صحیح دی که نه؟ د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي، زه باید هماغه اول لحظه نه تر اوسه پورې او تر مخکې پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم دپاره څه وکړم تر څو هغې ته الګو شم. زه هم کوښښ کوم چې خپل زوی دپاره د هر جواب هو اوسم.
ډېره زیاته مننه،
کور آباد، ژوندی اوسه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوي
کی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی،
دا ازادي رادیو ترنو اړیدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅې یا کوڅه ډبو سپي څخه په عذاب کې؟
ډیر زیات به اندازه په تکلیف و بسته د جامع و سره په تکلیف دي
ستونزه سره مخ یو شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیگر اکثره مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون نه رخصت لیږو نو د بلاګ لاندې یو سات مونږ غزغلی یو سات کده ورته مونږ دی چې تر څو د سپیو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
د دغه ستونزه د مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمنس کې ده او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي
قدر منو اوریدونکو د کوڅه ډبو یا کوڅه ای سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی ویره دوه برابر ډیر وي دا چې کوڅه ډبو سپیو کوم ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول په نننې کورکل خبرونه کې واوري زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده اکثر هوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزایمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثر خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډبه سپی په لارو کې خزی او ماشومان ویروي چې په ځانګړي توګه د شپې له لورې خلق ترینا تګ را تک نشي کولای
خلک ټول ته پازاب دي بس کله یو کوڅه باندې نه وي کله بل کوڅه نه وي بس ډیر خلک ته پاز شپې د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پرېږي او ټول شپه باندې ګرځي راګل او بل البته ګرځي خامہ خاطی او څوک پازاري ګنه د سودا خو د سپینې نه چې خلکو ساتل فکر وکړي لا ولاره یې سپین دي ونیم دي کې پیدا کیږي اره کم کې پیدا کی ټول خو زره نه کړی
موړی وای چې کوڅه یې سپی په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته غو سپی ډېر زیات شوي دي څه خو بیمارو خو ناراضي دي مارکیټ کې دا کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانان غټان ټول څېزي پازاب دي هر ایوان سره مور خور یا پلار سو غروان کلک لاس نه یو ځای لډار نه پریزی تنا لاټ سی اراسی
د کابل د خیرخانه اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایر هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وای کله چې خاریا دند ته ځي یا کما شومان خوانزي یا سودا پسی د سپو د غوخ سره مخ وی دای وای اکثر ما شومان پر رواني ډول د ویری سره مخ شي چې بیا په خوب کې ناری او چغې وهي او ډیر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو ته پیر هم انشي کولای
ولا په دې سم کې خو اوس کوم د هر وخت نو زمان ډیر زیات شوی دی نو که نور کلو کې به دا سپی ملته نیول شروالې براتل ځینې مینه ول اورل به انتقالو به زیاتره تبه مواد چولوي به مردارون مګر هم سکه کم نه پروګرام دې ته نیول شي د کوم واکسین کې او بیرته خوشاله کې مګر هم دا کار د مونږ نظر نه خوځه کنه د زکه چې ورخص پروز ډیریږي او ستونز سره مخ یو شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیگر اکثر مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رخصت لیږو د بلاګ لاندې یو سات مونږ غزغلی یو سات کده ورته مونږ دی چې تر څو د سپیو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
همدارز د کارتې نو سیمې او سیدونکو وحیدا د خپل زوی کیسه چې لیوانی سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلې وو دا سره تکوي
یو لخر لیوانی سپیانو به عمله کړه چې بکړه هغه چې بکړه د بیچاره چرڅونه لکان او خلی ورشه چې کړو دا سپیانه وهلی سپیانه لرشوینه او یاد نه پکې لیوانه او په خیر ته خړل چې راغه کور د چې په خیر خړل چې د همسایګانو خود د ټول وچ د خلی ونی سپیان خلی ونی نه د خلی ونی کی نور لاړ کې او کلینیکو ال ته په منډه لاړو هغه ته ویل یغو چې وکړه په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانه ته ودی هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مګلزه کی چې په دې کلینیک کې هغه کلینیک ته لاړو هغه شنل ته خو نشته لاړ شي مغه ابلسینات موټر مونږ یو ګو ګرمي او رقم بیر بار خو په منډه به او جګرخونی په منډه 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 بوزالته ال ته چې بوته غو چوکه ته ولاده موږ واکسین خلاص شوی د دولتي د واکسین نه راځي په کال کې کیا د فراشي غم نون خلک راځي ورته شته بخلاصي بیا لاړو ادرس راکټ لاړ شي شخصي کلینیک د پخ کې چمن حضوری کې هلته زیاتی بیا نو همدغه هلک بیچاره پښه هم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیوله نس په سختۍ لاړو هلته هلته چې لاړو جګرخونه مو لویران پاتې شو د لیوانۍ سپی خو دستي موږ اسکل چې دستي خلک لیوانۍ کوي بیخي نو جګرخونه شو واکسین یې وکړو زرو پی مرکړ ته درې دورې د درې دفعې بیا راولې بیا یو میاشت بعد بیا بوت درې وارې واکسین ورته کو تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوېښت ورځې پورې خو بیخي په تشویش همدا هم ویلې ټولو یو ښځه به راغله ویلې بیا دا خو لیونۍ کېږي دا خو بیا داسې کېږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیونۍ نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بلخوا د تهې مسکن اوسیدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې لخوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، دا موږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته ولاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، موږ به تینه په تکلیف و. خو ښاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، ښاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جام کړل کم کم پاتې هغه پسې ښاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه هم ویسي.
یو شمېر کسان وایي د لیونۍ او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شی دی نو سپی شی دی چې سړی وساتي. ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت په غبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکل ځکه خلق کړي دي چې اکثره خلک دي ولا غوښتنه خو همدا ده چې دغه سپیان باید د ښاروالۍ خاص کا دوی ته څه هغه وکړي د ټول کې بړۍ کې او شکل سره یې مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایمه زه د کابل له خار نظر مې داده چې دا باید ټول شي، ښاروالۍ باید کار وکړي دې په دا باره کې پاک شي، دا خلکو د ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو غیاس صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپي په کابل ښار کې مونږ ګورو دا ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حده پورې ډیر شوی وي، زیات شوی وي، خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده، خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونو غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپو یو تعداد کم تر شي؟
لومړی بخش کې زمونږ د پروګرام چې مونږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې ان شاء الله د سپي چې په کابل ښار کې د دې مشکل به ان شاء الله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې مونږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونۍ سپي مرض چې ورته ریبیز وای هغه مونږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا باید په کابل ښار کې لمنځه وړل شي. او د دې نه پس ان شاء الله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثل ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسر سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلوده غیاسي صاحب هغوی به ویل چې پخوا داسې خبره وه چې سپیانو ته به په زهرو ککړې غوښې ورکولې هغوی به له منځه وړل او دغه به کمېدل، خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشې کیږي، دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېږي. کېدل او دا محیط زیستر یو ډیره غټه صدمه واردوي، ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي د وجود چې له منځه ځي، د دې زار چې په وجود کې باقي ده ځي، او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې مکس کېږي او خلکو ته ډیره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده، غیر انساني او غیر اسلامي کار ده، دا بند شوی ده اوس، او انشاءالله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به انشاءالله تر یو ډیر حده پورې به حل کړي.
غسی صاحب، دغه د سپیانو ډیروالی د کثافاتو ډیروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیما ارتباط لري، او دغه عمل باعث شوی ده چې مونږ تر یو ډیر حده پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب، راځو ارسې پښتنې ته چې اوس د خیر سره خپل هیوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخي له منځه نه ځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نه شو. لومړی د کثافاتو مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي او ډېر مزاحمت د سپیان ته برابري، او دغه عمل باعث کېږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې مونږ شروع کړې ده ډېرې یو جامع برنامه ده، یو ډېره علمي برنامه ده، او انشاءالله چې زر تر زره زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل ښار کې باید حل سي، او دغه نفوس او د لیوانی سپی مرض باید له کابل ښار نه باید لري سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل ښار کې لومړی مونږ حل وکړو انشاءالله دغه مازله به په کابل ښار کې زر تر زره حل کیږي، او دغه د کابل ښار ولې د ډېر مهمو پروژو په لست کې راځي.
گران اوریدون کو داو دا دیونی دا کور کلی دا خبرونی مطالب چه تاسی تا موران دکرل. تربیه خواخت.